سلامونه ستړم شي د افغانستان په وخت شپږ بجې دي او سه هم زموږ تاسو هم راځي راډیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشان تینې ګوتر شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کې د شي پروستي تاریخ کې د زینو خوارو بے رحم زپون ګرجمونو ل اقدام سره پړتل شي د دې یکشنبه په ورځ په ایکس باندې یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې ل ټولا غوي ودونو سازمانو سره یو ځای کې چې غوړي د طالبان حکومت د ښځو وینجونو پر وړاندې ټول تبعیضي مدیتونه فوراً پای ته ورسوي پورته وخت کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر بینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمایي نفوذ په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.15 درجه وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 8 بجې او 15 دقیقې وشوه مرکز له جلال آباد ښاره 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بې وزلۍ د زیاتو د زیاتېدو له کبله په هرو دورو نجونو کې یوه لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی دا خبره نن یکشمې پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلې ده د دغه پروګرام پر اساس له یوې خوا طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او له بلې خوا د بې وزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې نه بشپړوي د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دې له لورې په خوانځوي کې ماشومانو ته د ناشې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي خوانځوي ته لاړ شي د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستانه 195 کورنۍ هېواد بیرته افغانستان ته ستنېږي بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 40 کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک 46 کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخم پل او 13 کورنۍ د اسلام کله لارو هېواد ته ستنېږي ایران او پاکستان د افغانانو ایستلو ته زور کړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولی د ترکیه پولیس وایي چې د خپل هیواد په سکیه خار کې پرون پیو لاري کې لاستنه غیر قانوني افغان کډوال لیولیدي د ترکیه رسنوي د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی او غوښتل چې له وان خرڅخه استانبول ته ولاړ شي د لوبلو ډګر بیا د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه له بنگلاديش سره د درې ورځنیو سیالیو نیټې اعلان کړه د دې ادارې پر اساس افغانستان په کوربتو بد دی لوبلړی لمړی مسابقه د نوومبر میاشتې په شپږم وي ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 10 تر سره شي دا سیالۍ د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي د لوبغالي په ورستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر چې افغانستان 2-1 وګټلې او د پاکستان په بلوچستان کې پولیس بیا وایي چې نامعلوم وسلوالو وطن پنجابي کارګر وژلی دی د بلوچستان د غزدار د پولیسي وچارواکي شهزاد خان رسنۍ ته ویل چې دوه تنه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپارو پرون شنبې د غزدار په ودان سیمه کې پر پنجابي کارګر ډزې وکړې چې په نتیجه کې وطن مړ شو د اسرائیلو پاوز نن یکشنبې اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قوقعی وشل دی د اسرائیلو پاوز شیخ قوقع د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بلل کېده د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل قوقع پرون ماښام د بیروت د جنوب په زیهه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیات کې وشل شو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې انجونې او ښځو د حقونو پالنې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی دی چې د لغوه کېدو وخت راغلی دی
داس فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي زده کړې وکړي
زینی په خوانی ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمي پیژندلو لپاره یو شمېر ودونی کې سفارت نه تړي
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمي پیژني ګواکې دې ته بدوی نږدې شي
د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان اعلان کړي
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې نور خراب شو مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته
خبرونه کې نور په نه هم درته لرو
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کیدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمه او ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. نور جزئیات د فیروزه عزیب راپور کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسی دی هم د ملګرو ملتونو په نه هاویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسی ټینګار وکړ. میرمن مرسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند د چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړې او باید سر تر زره لاغ وسی. د کابل خاري بي اوسیدونکو د نوم نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دوی داس فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خو یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پرېږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20مه په یو خپور کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بارنوي چارو وزارت له افغانستان نه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه دی ویډیو پیغام په خبرول سره دغه خبر کړی ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډبل وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډبل هڅه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرسیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمیر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری یا افغانستان بسته شي
د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت څنګه کولای شي چې په مینو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. دا غیرایسي چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلې ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبريالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
شنیدیم چې
موږ اوریدلی چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې د مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه دا ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ له لارې وړاندې شي، چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نشي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره غني. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي ترڅو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمیت پیژني ګواکې دې ته بدوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان په خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې ونولوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروی کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګری چاري بيتي بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 10مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په ځبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یو غونډه کې ادا کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خېشوي او 9 سفارتونه او قونسلګری د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د سوداګریزو توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته په خپل بیلابیلو لارو ستونزې او شمیر افغان سوداګر اړګړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړ خوساکې دوه لویری د کار کړي دي. نور جزئیات د سنا کاکول په راپور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و، چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته یې په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالي کړو، رو بالا ته مې ویر کړو، هغه په دې شوپۍ باندې رنواغستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو. پاتیا سال په 100 لاس روپۍ، 3.5 کروڑ افغانۍ نسخان کیم، والله که خوب رسیدان دی خنینه.
یو بل سوداګر خان سیب آزادی رادیو ته وویل،
تلورو 15 ورځو چې هغه پاکستان ته پاشي، چې د هغې نه ډېرې زیاتې ورځې وشي، نو هغه بیا بېرته را واپس کړو. هغه بیا دلته جلال آباد مارکیټ کې، یا په کابل کې، یا په لوګر کې، د غلام خان د لارې نو هغه بیا لوګر کې بېرته خرڅ کړو، یا په ګردیز کې خرڅ کړو، که د تورخم د لارې نو هغه بیا کابل ته راولو، بېرته موټر یا جلال آباد.
د سوداګریزو توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیکاري په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي، او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړې، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل،
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول، او یو تعداد خلکو په جلال آباد کې خپلې میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونه ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار لپاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرفه ګمتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. له دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ازبلا د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي، د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړی، او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب مقایاتي سره په خبرو کې د اسرایل او ازبلا ترمنځ سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل عصمت سروان اوروي.
اسرائیل نن یکشنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاوق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاوق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاوق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصر الله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړی وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصر الله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
هلمند کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور جزئیات راپور کوي.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسیدونکی دی له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکاره دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی خو اوس په ښار کې رېړي چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
غوښتنه مو دغه د دولت څخه چې باید موږ سره همکاري وکړو، ما خو کې کار راته پیدا کړي او زه په بازار کې هم دا خلک ریړي والا اسنه راخلاص سره ودرېږي د بازار اوځي په چوکو سودا وي نهشته چې دا عمومي جادو څه چاپ کړي. نو موږ مجبور یې راوځي دغه ښار ته چې دلې او خواري وکړو. هسې دلته هم ترې نه دی خو بیا کاروبار نه کوي دلته بازار کې لاخسیږي په چوکو کې خو بل ځای نه خسیږي.
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن یې اتمه ورځ د شارت د کار په لټه راوځي خو کار نشته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مور وزانه نه د پیدا کړ ورور از ما دغه جړه دغه وجو ظاهر د ورور ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمت یو خاري د برسلمان یو انبار یو مزدوري یو شهر پیدا ک زما نن اتمه ورځ د بلشي زولا ک کرم به شو الله ولی په مش پسې وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کومه مانی بلار څه یو کار خدمت را پیدا ک کغلا وکم لا سره سپریکه کغلا وکم په درو می و ز پر کومه لار سم ته درې مانه غنم په پټو جرا ک زم پر خپل لار مانی.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بېروزګارۍ سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بېروزګاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینه برابرولو غوښتنه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کونړ مرکز اسداباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا د موټرو درولو ځای نشټوالي څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې کله سړک پر غاړو یې درولي نو کله ترې غلو شین وړي او کله یې ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
حمید الله په اسداباد کې هټۍ لري. وایي هر سار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه ورور هر څه مشکل دی. دا ګاډي دی ورور د حکومت خلک چې راوځي را چغې وي ځکه ټول د دکانداران کوم دي لګاړي بوزي کلاندي بوزو څوک ته ټیرونه وي څوک ته یو شی پټي بیټرین دي پټيږي نو ډیر زیات مشکلاتو سره مخې دل تک.
همیشه ګل هم په اسداباد کې کاروبار لري. ازادي رادیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړي چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام ازړه موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کوم هټۍ یا کارخونی مخې ته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحه ډیر کمې دي. موټر دا ودرېدو زین او امکانات نشه چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخ ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کوي کنه زما دکان مخه بند شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چیرې ګرځي موټر دی ودرو بس یو ځای کې ټیر ورته سورې کړي بل ځای کې یا ترافیک پازا بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ لنشتوالي ورسره د ترافیکو له خوا د کیدونکو سخت چلن څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسداباد اوسیدونکو عبد الله راتول د موټر لرونکو د بی ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللې شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیره ځای ته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ورواله ولاړی لارې بندې د موټر د تیرېدلو ځای نه وي او د ټول خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته چې څوک راشي موټر هلته ودروي بیا په خار کې شاودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دې د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د غنی غونی د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني وایي. اسداباد لزګونه کال وړاندې د خاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د خاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېرې موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصولو ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندېږي. دی وایي د غنی غونی کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په خار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سرکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
درنو اوردونکو، زموږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، ستړم چې بخیر غلی خبرونه ته.
تشکر حسین جان، سلامت باشی. شنونده عزیز، سلام بر شما و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی. خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها.